درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیس کوم کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تراتیج د کوون کی برتر او غجور صحت مند او سجه او د صحت جمع بوم پتن می درنه ګل لیس کوم کو لک سرنګ چې مور تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او هم ټولګي کتاب او هم لوستین هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسس دکړي ګل لیس کوم کو مخ د دینې سیس تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډرونه زکونکو نه هیل لرم چې خپل د وون کړي جغرافي مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ. درنو زکونکو راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې وون لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درو پنځو سیمې سپېپري هم چې نن درنو کډر مون زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې در سیاحتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي د هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د په 1990 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو او همچنان د نفوس ویش په افغانستان کې سر تر سوال سوې دي. په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیاتې او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینا د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دا کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي. همدارنګه درنو ګلالیز د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي. یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او داس نور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سی وی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي او هم چنان هزارګان اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسېدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سرته رسوي. همدارنګه زرناو ګلالیز د کوونکو د شمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکه هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوي دي، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، د شمیر تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم دلوس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حق لولو. افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چیرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابع له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15 خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپل د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا تودې وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کباوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شي هغه په خپل وریجې چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا په خپل په 214 زره هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې او د کونړ د وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړوالی پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15 زره هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم ده. همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلالي زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیه او د افغانستان اقتصادي جغرافیه په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي کوم چې د درې سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او ځوابونه به یې ورته ورکوئ. لومړی سوال درنه زده کوونکو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلی شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکو به همدغو دروست سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسیو او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ واس مهم داتم ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوستا لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی براتره غوچور او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتنوي. درنو زکون کوز مرستاسو د اووم لوست موضوع د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمینه سپری پری هم درنګه کډرمنه وګللی سکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي هدف عبارت دی لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له سپوهیږي دریم طبيعي جغرافي نو ستاسو د ټولو کډرمنه وګللی سکون کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سټلوستر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه درنو زکون کو داسې مر استاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په زړه پورې او د چاس په دغه ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مر تاسو ته ورو فادل یو چې پاک له معلومات لاس تر نو د نن ورځې په لوست کې به مر تاسو د امریکا په سیر دی وغټ پرازین په حق له معلومات ول خو جو که درمونه زکون کو په چیرې مر تاسو د دې متوجي او سې جو امریکا یو له غولې یو چې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې په نړۍ کې یو لا زبردست او قوي ترنو ملکونو له جملو څخه شمیر کیږي نو د امریکا د لوی وچې د موقعیت له روي څخه امریکا له وچې د 15 درجو او یو سل اویا درجو لویتی ستل بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي ارزل بلدونو او 55 درجو جنوبي ارزل بلدونو ترمنځ په موقعیت لري کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا له وچې یو لغټو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطه له جملو څخه شمیر کیږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمیر کیږي د دې ترڅنګ قدر منو غوړلې ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي له شماله څخه سویلته 15000 کیلومتر دی او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو بل سره په تغییر کې دی د دې درڅنګ که درمونه وګورئ ځکه کو د لوس په دې برخه کې مرسته تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق ولولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویش څه د افسرنګه تقسیم څه د دې په حق له معلومات لسم همیشه دا په یاد وساتئ که درمونه ځکه کو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویش څه دی یعنی د دې تقسیم باندې څه د پر دریو برخو باندې څه دی چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او دریم چې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو وېشل شوی دی چې هرې وې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی لومړی برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځنۍ امریکا دریمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوی وچې چې د کډر منځکون کول شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کډر منځکون کول کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلې دي او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او هم شنه د دې ترڅنګ د دې د موقعیت لپاره وڅخه دا د بهتري رول یو د نړۍ له جمهور څخه شمیر کیږي هم ترنګه کډر مونږ غوړلې ځکونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې کولې لري یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې کولې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نشټولې دي او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو بل سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي ارض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسه حقي پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به درنو ځکونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دي یعنی درې کونج دي چې راسه د ورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري او د دې ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمیر کیږي نو درنو ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسوم د لوسراتون کې برخه ترزو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لاس ترو دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل سوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د ده په واسطه سره د امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل سوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کرستی پولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا له خوا څخه په دنده باندې وګمارل سو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ سي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کرستی پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خوا ته طرف وکړي، سفر وکړي. نو کرستی پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي، هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي. او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی، هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله. او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کرستی پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کرستی پولم دغه فکر کوي چې کرستی پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی، دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده. او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه، تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي، تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو، کله چې د سفر خلاص کړي، د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کرستی پولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کرستی پولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې، د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله. او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکلي. او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په حق له یعنی د ځمکې د کورې کتنې په حق له باندې یو کتاب جوړ کړ. هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1508 کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و، دغه کومه لیکنه چې سوې، مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی، د کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو، په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو مورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری زکونکو په 1508 کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوې وي، دا نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړې وي، امریکا سپوچی دغه پلټین کړې وي، نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو ورکول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره، د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو، د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده، دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی و، په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول. او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1508 کال کې خپل مشهور نقشه کې د امریکانم یو ټولي الویدیز نړۍ ته اور وپیژنده. نو خو جوګل لیز کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف حق له معلومات په لوسته اوس هم لاسته راکنو کې برخه ترازو چې پرې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبيعي غرونو په حق له معلومات لاسته راوړو. روز د کون کو امریکا له وچې چې طبيعي جغرافیه ته موږ تاسو غرونو امریکا له وچې زیات شمېر طبيعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنی په خواني ټیټ او زړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تیریدو سره دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي لږ سوي دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده. او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د بغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یت سوي ده چې 2300 متره لوړوالی لري او دغه د جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې ترڅنګ که درمونه زکون کو دوه برخه چې ده هغه په خپل د امریکا د لوی وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپل راکی یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یدي چې دا غرونه په خپل د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط و، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکون او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي او اورغورځونکي آتشپیشانونه چې اورغورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کیږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کیږي. لکه که چیرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لوی زلزله چې وه هغه په خپل په امریکا لوی وچه کې د شلمې پیړۍ په 1935 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکی غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لوی وچه کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخې کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لوی وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي سکون کو زه برېښنا غمخوري زه به هم تاسو ټول ته شرح واس مې د نهم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو وګړي زده کوون کې براترو غوړو صحت مند او سیږي او د صحت جامې په پتنوي ورځ د کون کو زمره تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی. هم دویم فصل کې دی چې زمره تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي را سره بلتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنه او قدر منځ د کون کور غرزو د خپل لوست پر لور باندې لکه سرنګ چې موږ کې دا ونه مکر لازم رستا سود نن ورځې لوست استرالیا د وچ په حق لري په چیرې لوستنه کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړله. هم چې نن موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حقله معلومات لوستلي وو، خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حقله معلومات لاسته راوړو او په حقله به یې بشپړ وکوښیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د دولسو او درو څلوېښت درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د یو سلو پنځلس او یو سلو څلور پنځوس ختیځ طول البلدونو ترمنځ